قرآن فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې د ننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان د ننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبري اتره کو. اوریدونکو، ساسي تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راوخلو، ساسي اړیکې به هم راوخلو او ملمنه هم سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغانه خبریاله مینا اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په خوانځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او خوانیس فعال احمد غنی احمدی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی اکبری را سره ته تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. له تاسو اغلی اکبری په پایل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په څنګه توګه دغه یو اونیو کې نارامي د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورزي. تاسو هلته یاستې د څو کال کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورزي، په قانوني لارو ورزي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه تر او بل لږه. فرید جان، په پاکستان کې ډېرې فیصدي افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصد 15% وي، خو لیکن زمونږ ډېرې افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزی ایکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزی د تم دي دي. اوس ډېرې کسان چې کوم دي، په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلی دي، په درې میاشتنی ویزی باندې، خو هغه درې میاشتنی ویزه صرف هغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بلې ویزه نور ته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسان ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې که ډېر کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزی باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دی خور روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدا لارې ورتوي، په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. د کوم مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندي شوې دي، که یو افغان اجل کار ولري یا چرته ځي یا د مریضي سوي، نو یو شپږ میاشتنی ویزه په یو نیم زر ډالر تر دوه زره ډالر پورې زه داسې کسان پیژنم چې اخیستي دي او راغلي دي پاکستان د خپل د اجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزی په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تندیدي، هلته پاتې کیږي او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهاو لکهاو دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي، ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې ایکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یو هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هره ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه یې اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حوال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو دره خوشی کېدو په بدل کې ځینی داس راپورونه شته چې پیسې لدوی اخیستل کیږي، یا ځینی کسان چې اته اسناد لري کله چې پولیس نیسي ونه پختنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزا مو لري، ورسره پاسپورت هر څه مکمل وي، خو بیا هم وی دوی نیول کیږي او بیا د پیسو په بدل کې را خوشی کیږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه فرید جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوی ما، حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه می درلودو، خو لیکن کله چې د یو سیمه او منطقه ورته وایي دا د اف اب دا دیزه کې پولیسو چک پین او موټر ودرول چې رقم ورته لږ خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه می دي، بس په چې کې نه او ویزه هم درش پد میشته نه ده او نه وی ده، په یو څه کې نه په یو څه کې به در ته بهانه او واسي چې نه د کور قرارداد د سیده دا شې د سیده نو د پیسو شخص ما سره شي وی نو ولې به زدا په کوم بالکل لا د دې کې سړي زین کې انداز کیږي د پیسو په مقابل کې بیره خوشی کیږي او یا هم په لار کې چک پین کې برابرۍ د پولیسو او هغه د زوروي پاسپورت ویزه هر څه بدی بیا هم پیسې درنخلي.
مننه کوربدان اغلی مینه تاسو به تر وګرځم زمو قبل ملما احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستان وصل شوی، تاسو ته خیر غلاست وایم، پروگرام ته ستړي مشه احمدی صاحب، تاسو را توایس په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان کپاغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قچقي لارو پاکستان ته ورغلي دي او سلته بغیر قانوني توګه اوسېږي، ستاسو په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کوم دلایلو لپاره چې غواړي ګوندیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلی فریده جانی او ستاسو قدرمن ملمنې ته هیله ده خوسه، ډیر زیات مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډیر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پریږدي، یعنی و دا دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پریږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه غدې بیکاری ده یا اقتصادي ستونزې دي چې مثلا دا دوی غوم دا دلیل نه، او دوی غواړي چې مثلا هیواد پریږدي. مثلا په هیواد کې د کارمندنې محدود فرصتونه دي، بیکاری ډیره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته، همدغه وجه ده چې دا ځوانان ځي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات سهولتونه دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې کچېره په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډېر پراخه وي، بیکاری کم وي، ممکن ډېر خلک نه وي تللي.
سره احمدی صاحب، تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدې چې د دې په لټه چې په بهرني هیوادونو کې په ځنګړو توګه د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د خژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. همدلته به تم شو اغلی اکبري تاثیر ته وایست، واقعا دغه تصور چې احمدی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصورات پر بنسټ باندې کې دیش په پاکستان کې خژوند وکړي، کې د شپیران کې ورته خژوند پیدا شي، دوی وکولای شالته امکانات پیدا کړي، شته واقعا هغه کسان چې تللی دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فریده جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې چې دوی لري او دلته نه دی راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته ښه پته لګي چې زما دلته دوه نیم کال وشو چې یعنی په پاکستان کې هغه هیڅ داسې حالت دی نه وي چې په یو افغان باندې چې کډوال په حیث راځي او ور باندې رانه شي، یعنی د کور په نیولو کې به درته مشکلات وي، د سودا پاک اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو که نه پوهېږو چې څه سیسټم ده، په پیل کې چې راغلي وو ټیکسي ته به مو ویلي که نه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی به لاره به یې اوږده کړله. 2000 3000 پیسې به افغاني کلداري به در ناخستلې به د خلری لار ده کنه د نبلدی د سوې استفاده کیدل یو وړو کې مثال ویلی اغه لار به 1500 روپو و دوی به در نه 2000 اخلي په هر چی کې مشکلات دی باور ک فریده جان په افغاني شکر په افغانستان کې ژوند کړی دی الته په لزر افغانی باندې ته کولای شي چې خپل یو مشوان او چلوي ډیر سي اقتصادي ډول باندې نارمل پاکستان د چیرازی چې څومره هم غربت وی درته کنه درامت شیونه لري مجبور مکلف کم تر کمه دونیم لکه درې لکه کلدار یو میاش کی تو غړی غ نارمل ژوند چې په افغانستان کې ولري دلته به کو غړی ولري دوه لکه درې لکه کلدار مصرف کی دا ډیر کم فیصدي شی مو ویلی نو بالکل دیت د دې خوشاله کی چې پاکستان کې ځینی خلک وای چې کلداري دی ارزانی ده نه دلته یو شی الته یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په سمره افغاني اخلي دلته درې چنده درته درکوي بالکل به دې په دې فکر کې ونه وسیږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده بالکل نه
مدنه تاسو ته به تر وګرځم احمدي صاحب نور کم دلایل تاسو یادونه کوي د ښه ژوند په اړه باندې خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدې شي په افغانستان کې خلک سره تصور چالت به ژوند یو څه متفاوت یا خوبوي هغه اکبري تل ژوند کړی د خپل ژوند تجربه والی نور د څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي د غي پر بنسټ باندې له افغانستان او زیو بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي
زه په ټوله کې ویلای سم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي زه خپل د پاکستان د تک شاهد یم همدا شان ایران ته ما سفر کړی دی مال دلی دی البته خو هیڅ کوم دا نه غواړي چې له هواد او زیالته به ژوند ډیر خوشي دغه ځاینه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمينه وي چې نور هوادونو تلاړ شي مثلا کدلته بیکاری وي او د خلک دی خښ وند لپاره دی د کافی امکانات لپاره التزی نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لمړنۍ اپشن وچ کده ځین تلاړ سي دغه ځین دوی کولای شي مثلا اروپا ته امریکا ته نور هیوادونو ته ولاړ سي په څو د پاکستان مثلا یا د ایران مثلا زه چون لدې سره موافق نیم چې هغه ډېر لویدلې ژوند لري ستنه څه د افغانانو په اندازه خېوي خو ولې هلته افغانان دې رښتیا هم د ډېر غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هواد خوځي یو بل پکتور زما پاند باندې غاده تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کم والی دی او د لوړ زده کړو محدود امکانات دي او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کی یو بحث وکوي مثلا ریسرچ مواد نشي موندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبع او کتابونه تاسو په لاس نه درسي نو ته مجبوریږي چې هواد پرېږ دي همدغه الاته چې ډیرای ځوانان غواړي چې مثلا خارج هوادونو ته ولاړ شي ترڅو الته یو لکټر لګه د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپریال نشټواله یو بل هم د دلیل دی چې ځوانان غواړي له هواد خوځي ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا شپارس کال اتلس کال تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته چاپریال مساعد نه وي یعنی مثلا خلک نه سدر کولای اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کړئ مثلا ویټرنری وایې دونه که چاپریال دلته درته مساعد نه دی لکه څونه چې مثلا په نور هوادونه کې راي یا مثلا ټولن په هنه وایې
خغلی احمدی ساسی پان باندې کې چری او افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرنی هیوا ته لاړ شلته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم د یو څه شته یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیوا کې برابر شي
زما پاند باندې بلې کچری د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا غاسه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او ورسته ورسته کې د هواد په درد وخوړل سی بلې دا چانس تا ما دې تر خلک ملګری دي چې په دې ورسته کې هم دا درې کارونه کې په دغه دوران کې دی وتلی دی اوس ډیر ښه پانتونونو کې مثلا غختلې درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دی دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په بخنی سره چې دلته موږ معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسي باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غلې چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته لای دی صحیح ده حالته د کلا د اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دغه غو فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم را مست نه شي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لارو ترویج جوړ کو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی التاغه د اروپا د غژوادونو لغه سیستم متاثر وي هیڅ د تعلیم غاغه ور سره انګیزه ور سره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی په صدې د غلوړه ده په نسبت یو ته تعلیم وایي
مننه خدانه احمدی صاحب خدای چې واقعا د افغانان په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول سن سر مخ کې ځکه دوی اړه دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځنې هوادونه باید تیر شي په ترکیه کې مشت افغان را سره دي ساده صاحب تاسو هم ستړي مو شوي په خیر راغلي پروګرام ته په درستي و کې څو خبرونه داسي و چې لا ترکی پرلپس یا افغان کډوال چې د ترکی د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي ا د اقل د 92 یو زله او د ډیر شو بل زل مخ خبر درلود په ټوله کې حالت د میشت افغانانو په ځنګړې توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مچ تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې ټول مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورځ په ورځ زیاتېږي نو تقریبا د یو کال نه مشکې چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیاتېږي نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کې چې دلته فاميلي ډیپورت جبي هم له ترکیه نه شروع شو هغه هم د فعلي حکومت په امهنګي سره نو دا هم واقع چې د افغانانو د مهاجرونو لپاره په ترکیه هواد کې واقع چې ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته اصل هغه خلک ترکیه هواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوی دي د دوی ستونزې څه ده چې دوی لیګل کیږي
bale ho adalat che badbakhtana che baz khald razi afghanistan na pa shakal da ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghali che laad si europa ta aw hal te nisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته باز خلک سمجه مشکلات لري دلته تقریبا د سټری فامیل نه دلته په زرهاو فامیل نو ستري دلته لاسکاله شپاله لاسکاله وڅېدلې دي او بدبختانه چې سټریه دلته حکومت ورته باندې کړې دي نو په همدغه حال باندې داخل غوړې لاشي اروپا ته ولته نه چی دوباره خپل وطن ته لګي
مننه کورودان ژوندې اوسې تاسو به تر وګرځم میوند هم سره د ټلیفون پکر خوصل دی میوند تاسو مستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څه اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پښتون مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکه لنه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی هلته مستقیما نه پیغام چې جواب یې څومره زده خدا په یو کالج کې قبول شوی د اوس زده کړې کوي زموږ یو فیسبوک کارون کې پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې خت تعریف کول یعنی دا غي د ژوند صفات کول دا غي د ټولنو صفاتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته خودل کیږي تاسو له دغه خبرې زره چې موږ د کارون کې پر فیسبوک لیکلي څومره موافق یاستې
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته به ټولو ملمنو ته وړاندې کوم څومره چې فکر کوم اول خو ځکه پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات باندې یو څه معلومات واښوم دلته موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا موږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3 لک او 80000 فامیل دي درې لکه اتیا زره فامیل دي. دلته اکثرا هغه خلق دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزی ډیر و. دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجری مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډیر مشکلات لري. اول خو زه غواړم چې له هر څه د ما لپاره ډیر مهمه رس د خپل مهاجرینو مشکلات حد اقل د دنیا خلکو ته ورسوم. څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي زه سره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یا اکثر سره په تماس کې ما دغه تقریبا د دونی می درې کال کېږي د افغان مهاجرو سیسته درلود کې نه درلود کې کور درلود کې موټر درلود کې ځوان درلو ټول خرج کړ او دلته و خړل. اول خو دلته د موږ دغه تقریبا 80% یا 20% ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نشته. او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نشته. د موږ ډیر ځوانان حتی سپینګیری مشران په ډیرو کمو پیسو د میاسې په 15,000 کلدارې چې تقریبا 45 ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي هغه هم امکانات نشته. ورته پاکستان کې له هر جن مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي. او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول د یونیسیف دفترونه هم دي.
فکر کوم چې موږ د میوان ځړی کله لا سوار کړه بیرته به څه وکړو چې هغه پخنه کې راوخلو. زما پښتنه به ځواب پات شو هغه لګوري کې تاسو ته د پښتنه ځواب کړی
ماته غک سینرات لو فرد
جنګ. از ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدی صاحب یادونه وکړه د خپل ملګری کیسې وکړه وی ولی چې هغه وټوانی د غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او ولته ډیر ژر په یو خوانځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی. زموږ د فیسبوک یو کارون کې بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورزی دوی د خارج ډیر صفاتونه کوي داغه د خجوان پاړه باندې وای داغه د خارج صفاتونه شروع کړی یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وی افغانستان ته وړي وی غلطه خلکو ته وای چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي وای دا د دې سبب شوې دي چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالي پلان شي. ایوه قینم دا سیده تاسو لدی د خبرې سره موافق یاستئ
فریده جانې؟ هغه ځینې حالات کې وای دی ډول او د سورنې غږ ویل لري نه کنه. اوس د زمونږ افغانان ځینې د خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لار نه اسه چې بلکې که په قانوني لار باندې هم لار شي یو کیس لري تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي دی یو هیواد نو یو کال دوه کال ټایم نیسي چې څومره دې انګلیسي کې یو داسې هیواد ته لاړ شي چې انګلیسي دې زده هم وي ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي نو بیا هم یو کال دوه کاله تا په ژبه کې بوختې ته باید زده کړې وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي تر څو زه فکر نه کوم زه خو بالکل د دې ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم. دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شي یا سکول شروع کړي دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پیژنم په ډېری هیوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد شی لري شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لارې هغه مشکلات لیدي دا کس یې وویني. زه چې څومره معلومات لرم څومره کسان چې زه پیژنم هلته نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه څه چې وایي خلکې تعریفي چې هلته سره شنه ګلان دي او جنت ده او څه ده بالکل اصلې ده. هر څه زحمت غواړي که موږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هیواد کې وباسو وي باسو ځان ته کولی شو دا هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هیوادونو کې تر ډېره سخته ده.
مننه کورودان په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې پراتلونکو بې اعتمادي د دې سبب شوې ده چې ځوانان پاتې نشي او دوی بهرنی هیوادونو ته لاړ شي. په پردي هیواد کې څومره پراتلونکو باور شته دی یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرح کړی وي دغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې اوس ګوره ډېری کسان چې زمونږ افغانان ځي بهرنۍ هیوادونو ته اروپایي هیوادونو ته دې طرفونو ته ځي هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده ته دلته راشه دا امکانات دي دا سهولتونه دي دوی په دې خوب خیال باندې ځي کله چې دوی هلته رسېږي ځي هغه ځای ته د هغه ځای د کوم نوی ماحول سره چې دوی کله تر سو آشنا کیږي یو مخامخ کیږي، دغه ځای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هر برخه کې دغه ځای اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ کوم ځوانان چې هلته ځي خپلو هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانه چې تللي دي په یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید مونږ ونه اوسېږو، مونږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکرګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې زه فلان کې وخت کې چې زه یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل هغه غټو هیلو ته رسېږي څه ناڅه خو مو لاره ورته پاکه کړي وي، څه ناڅه خو مو لاره ورته صفه کړي وي. نو د وخت څخه ډیره استفاده
وکړئ. مننه کور ودان اوریدونکو، را سره د بیا به نور ملمنو تور شنو مور ته واخلې لکم زما لري کني والے.
السلام علیکم حاجی باز محمد، د زابل ولایت شمرزو فرادی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
باز محمد خبرونه ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کو، د زابل نه به حتمن ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم سیلت لري؟
پر دې خورې موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراتی وی، ډیورم پر کرښه باندې پراتی وی، شمرزو سره دی ولسوالۍ. موږ خلک بیا ډیر د مزدوري لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته آسانه دي که نه؟
ولا پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټلې کېږي هلته، خو دا د کولا کار ده، دا د ځمکې شکم ته شوه کېږي، 15,000 فوټه، 4,000 فوټه، 3,000 فوټه، 6,000 فوټه، دا ښته شوه کېږي. بیا نو هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2,500 کلدارې، 3,000 کلدارې، 3,500 کلدارې، 2,000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار زی مخام بیرته لکه خې راوړي راځي خپل کورون ته، کنا مالته پات کیږي کورینی ولای وی عملته کار کوي، د کارخانه خوان سره عملته ژوند کوي.
یا دا خدلته مصر د خشاکیل ورو باندې وسه د خانه گاوري په 15,000 کلداري، په 6,000 کلداري باندې اړي. بیا چې ولر سي څلور میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې کار دوري پرغه خوان سفري، اما چې خپل وتا کو نه خپل ځایونه دوري په
او بیا دغه ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کیږي چې د دې ځای پاکستان ته لاړ شي، لکه رخي واوړي دومره ډېر پیسې په قاچاقي توګه ورکي، دلته ورته د کار زمينه نشته ده؟
ولا د کار زمينه خوسته خو داسې نشته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي. نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې دروازه زر کلدارې، 200 کلدارې ګټي، هلته 3,000، 3,500، 2,500 دغه دروازه ګټي. نو دلته دا خلک دي، دا ټول د مزدوري خلک دي، دا دونه خلک د چیرته په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کیږي چې دوی د ټول د دې په هر سړی پر کار باندې لګیا چې مزدوري دي وکړي.
بس محمد ګدار ته ستاسې په کلي کې به په ټوله کې داسې یو د لسونه یو ځوانان خو به یو څو میاشتې ځي پاکستان ته د کار لپاره؟
پر دې خوري خزو تا ته دی وایم چې په لسو کې یو کپاته سوی وو په کلی کې، نو بیخي ډیره ده. در نه خو نه سره د واحد پاکستان ته یا پاکستان خو زموږ یو گزاره نه کیږي. نو د څه څه چې وردون کې وویل مرمانه وویل چې $1,500 باندې یوازې زه د درو میاشتو د کده شپږ میاشتو ورکوي، نو زه شپږ میاشتو د $1,500 ولرم بیا پاکستان ته کوم خدای به یو کار په شروع کړم. شپږنیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکم، پر پاسپورټ باندې د 5 کلو ورکم. دونه وسته د خلک ولري بیا نو پاکستان څه کوي؟ پاکستان ته ځي، ایران ته ځي. دا خلک ټوله مجبوري څه ځي، او دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده فرادي ولایتونه چې د دغه کاردار ټوله پاکستان سره د روزانه لته کوي، ګټي راوړي، د دې مصرفي په خپل بچاري باندې.
ساسي په سیمه کې څه داسې کار شته کوم کسان چې مثلا ځوانان دي، دوی فکر لري یو نیم لکخوي پیسې هم لري، کورنۍ سره مرسته کوي چې دوی هلته درشي، فرزن دوی که سرمایه گذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار شته دوی کولای شي؟
دلته بل کار نسته، به دکانداري ما شو، بل کار نسته، به تجارت ما شو، بل کار خو دلته نسته. پر شش په سرمایه گذاري وکړي، زما خپل شخصا زما خپل د اکا زمونږ په پاکستان کې دي، که دوه سرمایه دار دي چې کومه چاپه په پاکستان کې پرووله د مسلم باغ د ماجر پر کېم باندې او نیم سو تک کلدارې ځنی یو وړي نو هغه چې دلته راشي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کنه تر هغه ته به کاردار ته شروع کړي دلته خو بل کاردار نشته د پرشن دکانه چای او پلمیس او غوړي و دغه
د کاروندګری په اړه ته وایې هلته زیاتره خلک دهقانان دي که څه موچکالي به د څو وروستیو کلونو کې به خو څنګه د کرنې برخه څنګه ده دې وده کړې ماشینونه تاسو استفاده کوي نه کوي دغه قطرې سیستم چې اوس راوتی دا کاروي نه کاروي په دې برخه کې څوک کولای شي سرمایه ګذاري وکړي
دلته دا قطرې سیستم خو دلته زموږ په شمولزول سالي کې نه مال لیدلې ده نه شهره ته ویلې دي صدا دلته رواشته وي ده او نور دغه د زرات چې د زرات خو زموږ غنم او بادام او دغه شان دي هغه د څو کلونو وشکلې سي کم دي ساتي چې د درخت وي هغه ور وشکلې او بل دلته دغه بدمرغه شي شروع شوی د لکه د پیچې برمې د خلکو کاریزونه وشکو پسلو کې لاس کسان د وس لري هغه چې وو وي څنګه لاس کاریز وشکي بلانه خلک لاس ترزنه ورته نه شي وښنه لري چې برمې وو وي حکومت دا اقدام نه کوي چې دا برمې بند کړي د پیچې برمې بند کړي
ډیر مننه کور ودان ژوندی اوسئ بس محمد چې له سبلې د زنګ وهلې او بل اورېدونکو یم راسره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکې نیولې مهرباني مهرباني
دغه د سترګو د ډاکټر ما پر سترګو تورې وبه را ایلې د یو سترګې را تاریخ سره د بل مې هم تورې وبه را ایلې نو ما ته د ځوانو جواب را کړی د سپاده د یو سترګې عملیات نو سر کولای ځکه چې وایي د لاله صبر کړی د نقیوره ساسي او ډاکټر ملما کې تاسو ډیر مننه یم
سمد سمد حتمان زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم دغه تیر دوه ونې او کلودین صاحب نو پر رخصتي باندې و او زموږ نور همکارانو دغه خبرونه مخې ته وړي دا خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغه ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کې مو د زلم بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وی چې تاسو پښتنو ته جواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې بل اوریدون کې را سره تاسو ته ځان معرفي کړی زما غلري مې را باندې
په دې په دې په دې خورتا او تاسو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
تو خې سپ ستړی مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هواده ووزي او پاکستان ته لاړ شي
بلی نو زه به زمامت کوکو زموږ وطن در د زموږ عزیز ده چې خبرې وکولې ورته هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده او د خارج نو بیا دولونه لري زموږ د ولایت خلک یا د دایچوپان د ولسوالۍ یا د غنداو یا د غسی د غزنی بعضی خلک د ایران ته ډیر دي او هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسې اروي سیند له مرګ سره مخامخ شي او بعضی خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو سعودي وو نورو داسې ممالکو ته دي یا انډیا ته دي خو هغه نو بیا ستاسو مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورت او ویزه او شان جوړولای شي
تو خو څه بیا څنګه ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته کنه
او ګټه خو راوړای شي چې له سره خارج د خارجي روپی دي هغه دی د غلري خو یوازه د پاکستان کلداري نو ګور اوس چې باز محمد کاکو اوس دی مطلب زه هم تلم په خپل د کوي تکللم دا زموږ اکثره کاریګر د زابل ولایت یا د نور ولسوالۍ هم ولایت هم دا په دوکۍ بولې دا یو د کولا مخزن دی غټ غټ بيزونه پکې دي نو دلته ګوره د 2200 کالداري ګټي مثلا دا خو 1500 افغانۍ کېږي حال دا د څنګه دې ستړي کسب دا او دې ستړي کار دا بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي د کښې دا کله کله غاز وکي یا پرونه دي زموږ ډیر وطنوالانه له تشهیدان سوي دي
تو خصيب
او ایران ته
شو لاسه ساسي په سیمه کې شاوخوا کې ایز د سیبل کار نشته د ځوانانو غي د پات شي هغه وکړي یان د سنزمن کار چې تاسو یاد ونه وکړه ساسي په شاوخوا ولایتونه کې نشته چې ځوانان هلته لاړ شي د پاکستان یا ایران ته ځي
خورکی په دې 50 کال کې زموږ نفوس ډیر زیات پرمختګ کړی دا یعنی د هره کورنۍ د ونیم شو درو سو نه پرو تر رسیدلې ده نو کله چې نه پوس زیات سي نو تقاضا زیات سي عرضه کم سي نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غفتل دي عرضه خو نو کار ده او بیا هم څه نه څه کارونه پیدا کیږي خامخا ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي اوس دلته د سولر انرژي له لارې د مفتول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کیږي نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي دا د بادامو د کشمشو مثلا د زیرې و د غوښانو تجارت کوي او دکاندار
هم کوي خلک ډېر دي منابع ورته ستاسو په ولایت کې کم دي ځکه دا ځوانان چې ستاسو په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي تنکي ځوانان کیږي بیا ځلمیان کیږي دوی ته د کار زمينه نوي ځکه مجبوريږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي همداسې ده
بلې خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات شي نو چې کله ارزه کمه شي تقاضا زیاته شي نو خامخا بیکاري پیښیږي البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کیږي مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړیږي د سړک باندې دلته هم بعضې مزدوران شته نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کیږي تر ډېره حده پورې بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وخواران د هغو تنخواوې بندې شوې کارونه پر ودرېدو نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي دلته پر وظیفو باندې د تنخواوې لري یا دکانداري کوي یا نور کارونه کوي نو څوک بېکار اوسي څوک پر کار ولوېدو
مننه مننه کور ودان ته حساب چاړي کې د نیولې و ژوندی اوسي احمدي صاحب تاسو ته براشم تاسو راته وایست زموږ اورېدونکو ځینې دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو دغه په وجه باندې ځوانان تلل تاسو فکر کوم خو دغه شاوخوا یاستې هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته نور بیکاری نم کو ورتیر شو ځکه د خو معلومه ده ټوله ده چې د بیکاری په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې افغانستان ووزي نور څه داسې دلایل شته ده
او ډېر زیات مننه اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلومات خلا موجود وي هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یادید نه ګوري نو بیا دی په وایز مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس کوي لکه څنګه چې دی ورونو وویل ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کاس یو هوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې مدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپل هم نسره ستلی دی نور زه خپل یو بل تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګم زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې دی خپل دی خاندانی فشار او د کورنۍ لخوا د خراتون کې پلاټه کې د مهاجرت حسونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی گاونډیان دي یو خپل زوی حسوت چې دوی خارج ته ولاړ شي فکر وکړي ګوره دا زه درته حقایق وایم د کورنۍ په سهار کې وړول ژړا راغله دوی ژړلې مثلا زالته و ما خپل د شهید مکه کا خستلست کور تاسو ورسی دا وړه خلک ځاړي ممکن سپی خسي وي تر سره همکاري وکړو کله دا پښتنه کې غره چې د دوی یو کس روان دی هغه مور او خیان دي چې ځاړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وي کچ کله عرب مثلا ایران تم دغه سي لار لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه موجوده ده ممکن دغه فسادي کم وي زیات وي زه په هغه باندې نه غږیږم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیر وبدایلت ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي یعنی دا یو بل هم ده د همداشان د مخ نشټواله هم په یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خارج ته.
یعنی احمدي صاحب په بخښنه چې خبره مقطعه ومه، دغه خبره چې یو ځوان له ځان سره فکر کوي که زه له افغانستانه ووزم، که زده کړې کړي وي که نه وي کړي، که زه له افغانستانه ووزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته ښه وي. یعنی دا د افغانانو ترمنځ په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ شته دا فکر.
دقیقا چې دغه شته، لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسله کې نه ویزده، اکثره خلک دغه ستیز مسله کې نه ویزده، مثلا په ژبه کې ستونزې لري، ژبه یې نه ویزده، د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري، کاملا ورته نوی وي. اما دوی وایي چې نه، چې زه هغه ځای ته لاړ شم، هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم، زه پیسې ګټم، مثلا زه پرمختګ کوم، زه اړیکې جوړوم. دا دې په همدغه مفکوره باندې دي. خو بیا چې کله هلته لاړ شي، هلته برعکس خبره پټه شي، هلته مثلا د ژبې ستونزه وي، مثلا د کار نشتوالی وي، مسلکي زده کړې وي، هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي، چې دوی چې په کومه هیله تللې وي، هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي. بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله،
3 کاله. د ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو د خبره کړې وي. اغلی اکبریم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستان بهر، لکه څنګه چې خلکو ته د بهر ښایسته ښکاري دومره ښایسته نه ده. د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي. ولی افغان ځوانان په دې باور نه کوي؟
څه فکر کوم، یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شتوالی دی، چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته، آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري، خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي، هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
شي.
دا ستونزه ده. فکر وکړئ چې تربګلوي پالي دوی مثلا دغه یو ډول دي. دوهم هغه شخصي تمایلات مثلا دي، سره د دې چې دوی دغه خطر ویني، سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني، خو بیا هم په هغوی باندې باور نه کوي، یو ډول سرتنبګي کوي. مثلا دوی غواړي ښه ژوند، امکانات، هلته موخو ته رسېدل، اب خارج کې ګوري، یو ډول دغه صحیح نه تنګ شوي دي. دریم ممکن چاپېریال کې هم دغسې فشارونه وجود ولري چې دوی هغه ازادي سلب کوي، مثلا دوی هغه خوښي سلب کوي، دوی یو ډول تیښتې ته مجبوریږي، له کورنۍ څخه، له چاپېریال، له کلي څخه. ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم
مننه. احمدي صاحب، سادات صاحب، که تاسو راته وایئ، په ترکیه کې خو دا لومړی ځل نه ده، هلته یو دیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده، او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي. هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي، یا ویشتل شوي دي، یا تختول شوي دي، په یو ډول نه، هلته یا دیره شته د دوی په نوم باندې ده. کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني، خو بیا هم افغانان در روان دي، یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیه حکومت ډیپورټ کوي. په ټوله کې هلته سفارت یا کومې ټولنې لکه ستاسو ټولنه چې ده، دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي، یا که نه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي؟
مننه. ګورئ، زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزې مشکلات، یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمينه او ازادي نشته ده. په دغه حق لباندې زموږ تاسې افغانان مهاجر کیږي، راځي د ترکیه هیواد نه، او د ځنه مهاجر کیږي زی اروپا په لور. دلته موږ ته په دورځي پلاسا وزوانان دلته راځي، موږ ته راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو، موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده چې موږ غواړو، موږ ته برابر نه ده، او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده. دلته دغه سي خضر اغلی پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خضر اغلی مشران اغلی ځوانان چې په افغانستان کې 14 کاله درس ویل یو، خو بدبختانه تقریبا یو نیم کال کېږي بیروزګار دي، بیکار دي، اوس راغلی د خپل حال په ترکیه هیواد کې دي بدبختانه.
د ځوانانو یادونه وکړه، که پیغله نجونې مراجعه کوي، غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي، خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده؟ د اقل دوی خو کولی شي پانتونونو ته، مکتبونو ته په افغانستان دننه هم لاړ شي.
بله ما خدا دا مخه هم ور چې دلته دغه ځوانه راغلی چې دلته شپاره کاله ولاس کاله په افغانستان کې خپل درس ویلی اوس به روزګار دی
نو دغه باندې خلک
راځي له هغه نه ګورته
په بخنه زر بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی دا دوی به الته کار کړی دا
خو د سلفی صدونه شپې ته کې صدا بله زمونږ افغانان دلته کار کوي ما د خپل روزګار او مشکلات سنځي حل کوي شي خو بعض سوز مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي دلته هیڅ نه لري پاسپورت ویزا نه لري بدبختانه په اندغه حق له باندې گرفتاریږي او دوباره کیږي خپل وطن ته
د کمپونو د وضعیت پراته وي ډیر افغانان چې کله نیول کی کمپون ته انتقالي کمپونو کې وضعیت څنګه ده د ترکیه د حکومت برخورد دغه کډوال سره څنګه ده
بدبختانه چې د ترکیه په کمپو کې وضعیت بیخي به حدا خراب دی خصوصا د افغانستان د مهاجرونو لپاره ول چې دا یو حقیقت دی زه به اوس تاسو ته دا حقیقت نه شایسته به ماته یو مشکل جوړ شي خو مونږ باید د افغانستان د مهاجرونو ستونزې مشکلات باید مونږ ووایو او بیان کړو خبردار چې دلته په کمپو کې زورول کېږي شکنجه کېږي او بل اخر مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیاني او بل اخر د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خانه راځي زیالته کمپوتا خل د مهاجرونو نه پښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ول راغلی اسي فقط تاسو ورکه لاس کی ورته وای چې می باشي یا میری هو سیاسي افغانستان فقط اندو کنه پښتنه کوي نو بل اخر دا هم د افغانان دي څه مشکلات لري بعد یو اساسي موضوع درشي دا خبره باید ورته
یعنی
اساسي کمی رهبری منظم شي باید مهاجرو لپاره
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري دوی نیول کیږي بیا پرته له دینه پښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي
بالهوبالهبال
مننه سادات صاحب کور ودان په دې برخه کې د طالبان حکومت څه کړی تر اوسه پورې کنه دار ته لاندو وای
په دې حق له خو من خو باید دغه حقیقت باید وای خو بعد وخت نشته موږ ته هم بعد څه مشکلات ده نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیه هیواد نه مثلا د ایران نه باید راستي خپل وطن ته وطن آباد کړي وطن جوړ شي او بدبختانه چې حکم خلک کې ځوانان په افغانستان کې دي هغه ته د کار زمينه برابر نه ده ما هله ارزو دره چې فعلی حکومت نه پایښ داد دی کته چې غواړي چې ځوانان له افغانستان نه راونه وزي تر چې په افغانستان کې د کار زمينه برابر کړي اهل کار ته باید اوس پرل شي یله مې داد چې نور ځوانان خپل ولا کرا چې دي وطن نه بل وطن ولا کرا چې دلته په
له اوسنۍ مشکلات دي یعنی هغه افغان ځوانان چې لا په افغانستان کې پاتې دي چې د طالبان حکومت وتوانېږي دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي هغه چې بهر دی په خپل بزړخه کې چې افغانستان ته راشي ځکه چې دوی هم د کار په لټه باندې بهرنوي هوادون تدللي او ساس په خبره باندې چې د هیڅ چا دانه خوخیږي چې سخت تیری کړی یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسې یم د نکور دی ودان ساده صاحب میوند صاحب کته سره ته وایس ساس خبرې مخ کې کمپنی مې کې پاتې شوی خو په ټوله کې د نړیوال ستونزې نیول زورول په دې ارزي چې سړی د غټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پریکړي
زه به هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم په هیڅ صورت نارضي دلته ز تقریبا د 2.5 کال کې ز په پاکستان کې ما باور په خدای وکي چې با
مې وان سپ کس مرګ لري د مور کې خبرې مو مو ګورو
هلو
اورو مهرباني مې وان سپ ساسي غلرو
په دې برخې د مشکلات د پاکستان کې څه مشکلات دي پاکستان کې اوسه مشکلات دي د مظاهری دي د برق قدکی او انټرنیټ کې مشکلات دي او برقو کې مشکلات دي د تاسو په جواب کې زبر دوه ام چې په هیڅ صورت نه ارزي دلته په پاکستان کې د غوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي د مظاهری دي د پی ټی آی مظاهری دي او دغه د مونږ افغان ځوانان ما خو مونږ د ګروپونو له روزه د بسرن فاميلو سره په تماس کې ما دغه د مونږ د ځوانان په بعض وخت اته اسناد هم لري بیا هم نیول کیږي اسنان چون وقت حساس ده، وقت حساس ده، چوک تل کورنلری لارسی او یا هم په شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي، صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او د مظاهری دی او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي. زه څه فکر کوم که څوک امکانات لري او په افغانستان کې لږ هم امکانات ولري، باید هیڅ وخت خپل وطن لري لار نه سي او ځان مهاجرت ورنه کاندي، ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري په دغه منطقه کې. زه اوسېږم د دې منطقې ته B17 د دې B17 ګارډن منطقه، دلته تقریبا زه ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ځوان کې 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زمونږ د ځوان نسل څخه کالکان دی کنجون دی ټول بیکاره دی او په ډیر بد وضعیت کې دی، حتی جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته، امکانات نسته، اقتصاد نسته، درس نسته، سبق نسته او د ټول آینده خراب اسوله. نو زه بیا هم دی ورونو په سیر باندې د افغانستان لفیلی نظام نه دغه توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي، امکانات د تحصیل برابر کاندي. زه چې دلته ګورم چون زه د ډیرو مهاجرینو سره په تماس کې یم، موږ د اکثرن کورنۍ یعنی د زویل اسم چې 50% کورنۍ د خپل د لورګانو د اولادو د درس له خاطره بهر راغلي دي او روان دي بهر ته، چې د موږ اولادونه به درس پاتې کیږي، خصوصا د موږ لورګانې به درس پاتې کیږي. نو دلته دوی زمینم په ډیر بد اقتصاد لري، د اقتصاد اصلا لري نه، بيخي دي کله چې په وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري، ولی خپل اولادونه به هم مکتبو ته لیږي، خپل لورګان خپل ځامن مکتبو ته لیږي. نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې که زه ووایم که په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري، امکانات د عاید ولري، کار ولري، او زه هیڅ وخت څوک نه تشویقوم دوی د خارج ته لاړ سي او ځان د مهاجر کاندي او خپل وطن ته لري لاړ سي.
مننه کور ودان میوان صاحب. اغلی اکبري تاسو راته وایسته همدغه پوښتنه راته ځواب کړی چې اغه ځوانان چې د افغانستان د نننه په دې فکر کې یو خپل ټول راتلونکي خپل پرمختګ خپل هیلي په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کې چې چیرې غل افغانستان او زی دنیا به خسته وي ژوند به خوي، اغه د څه وای؟
فرد جن ډیر ښه پوښتنه دی وکړله. زه په هغه ځوانانو باندې په هغه کورنیو باندې غږ کوم که دوی په همدې فکر باندې دي، که څنګه چې فرد جن پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسیږي، او بل خصوص دا چې زمونږ ځینې هیوادوال په دې فکر دي که موږ پاکستان ته لاړ شو اقتصاد که څنګه چې مخکې هغه ورور اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه. فرید جان زمونږ هغه افغانان چې که څنګه هغه ورور چې اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه، دلته 3000-2000 کلداري حداقل د ورځې ګټي، یعنی هر هغه ناممکن هغه کار نه وی چې په دغه افغانانو باندې مې کوي، او اخر هم 2000-2000 کلداري ورته ورکړي. څومره خراب کاری، څومره مردار او چټل کاری، هغه د کباړو کاری، د کثافاتو کاری هغه ور باندې کوي. په خپل خوله مو ویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې د ښکته کوي، برمی کارونه او دا شاخه کارونه دوی کوي. نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه تکړه ځوانان که یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي، زه په دې حکومت غږ کوم که تاسو په دې ټولو ولایاتو کې که غواړي تشخیص کړي په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي، څه کار باید وشي، هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسو باید یو سروې وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري، مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسو هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې. او بل دا چې که زمونږ هغه افغانان هغه خویندې ورونه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې موږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو، په افغانستان کې زده کړې نشته، بالکل داسې نه ده. دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي، بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی دی یو کورس ته ولیږي، ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته. تا افغانۍ وای تا ته اجازه نشته ده، هغه ځینې غیر قانوني سي په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته هغه ته ځینې کسان دي. یعنی دلته نه د کار زمینه شته، نه د تحصیل زمینه شته، بالکل څه نشته. هغه کسان چې وای شته هغه کار ور باندې کوي، لکه کباړ چې وي نو ځینو شاقه کارونی، حتی په ساختمانونو کې جوړیږي څومره شاقه کار ده، د کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې نسبت د کباړو دوغ شم د لږ سهولت دي، پاکستانی ته کار شته، افغان ته نشته ده. خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده، زما خويندو نو تاسو ټول کې ورتیا شته، تاسو به خپل ځان ته وګورئ چې ما کې د څه ورتیا شته او په هغه هیواد کې تاسو ته په کور کې کوم امکانات شته چې تاسو ترې استفاده وکړئ. د دې په ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شي، ووهل شي، وډبول شي، په سرکونو باندې تاسو اعدام شي، څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هیواد کې استفاده وکړئ، د ننه د کور څخه کار وکړئ. زموږ د خویندې تکړه تکړه دي، خیاطي خو به زده وي، خپل خیاطي نه وړوکی کار شروع کړي، یو وخت کې به هغه غټ وي. زموږ ورونه همداسې دي، انګلیسي ژبه خو موږ د یو کورس جوړ کړه، هیوادوال دي ضرورت لري چې انګلیس ژبې ته چې زده کړي، سبا ورځو کولی شي په یو ځای کې کار وکړي، همداسې نور استعدادونه. خو پلیز تاسو ټول نه هیله همدا ده، په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هیوادونو کې به تاسو ده ډالر نه پراته وي، تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي. نه، بالکل داسې نه ده. زمونږ د افغانان نه پوهېږم، بالکل تعلیم نه لري، هر هېواد ته چې لاړ شي کنورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابر شي، خو افغانانو ته نشته. نو تاسو باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ.
مننه احمدي صاحب، فقط یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو ته لاندو وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه، کک باړه ده، کسفا کاری ده، کندور دي، ورته کارونه دي، سسې پان باندې افغان ځوانان یې دنه د افغانستان کې کني کې ولې آماده دي چې له افغانستانه بهر وکی؟
زه فکر کوم بلې چې د افغان ځوانان سره یو ستونزه هم دغه ده چې دوی دغه ځای کې د کوم امکاناتو باندې یا کوم پیسو باندې قناعت نه کوي. یو ډول داسې انګیري چې که خارج ته لاړ شي ممکن زیاتې پیسې وګټي، حال داسې داسې قطعین نه ده. او بله خبره دا چې که چیرې هم د ځوانانو لپاره د کارموندنې پروګرامونه یا د ځوانانو لپاره د کاروبار اسانتیاوې برابرېږي، نو په وطن کې د دوی لپاره ډېر عزت کوي، ډېر پرمختګ دی نسبت هماغه ځای ته چې دوی لاړ شي او خپل ژوند هم خطر کې واچوي. مثلا هلته درې څلور کاله سرګردانه هم وګرځي او پنځه کالو کې انجام هم دغه څه شي، د ده برعکس دغه نتیجه ورته راوځي. نو ممکن کېدلی شي چې په داخل کې دوی داسې ځان وروسي، لکه هغه مفکوره چې دوی د خارج لپاره لري، که په داخل په خپل بیرون کې وبخې په درون کې مثلا داسې مفکوره ځان سره پیدا کړي چې که زه دغه هارډ ورک او لکه تلګ سمارټ ورک په وطن کې وکم، ممکن ډیر زیات وګټم او ډیر زیات عزت خوان شم. هغه مر چې زه آلت په تلاش کې
ډیر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو. په پاکستان کې میشت افغان خبريال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په خونځي کې استاد رسول بادشاه زیرمل چې موږ سره په خبرونه کې وصل نه شو د تخنیکی ستونزو له کبله، او خوانیز فعال احمد غنی احمدین، او همدارنګ میوند صاحب نه چې راغلې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او د کډوالو پر ستونزو مو سره خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو کې چې تاسو پروګرام نه وی اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده، هلته یې سره ووري. همدارنګ کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک هم دغه پروګرام له سره دا کړی بیا ووري، او همدارنګه خپل نظرونه هلته هم تمدي موضوع په تړاو پرې خودلی شي، خپل تبصرې کولای شي. د ټولو هغه کسانو چې اړیکې له خبرون سره ونیول، هم مننه له تاسو چې تر دا مهاله مو پروګرام اورید، هم مننه تر بل پروګرام. ښه چاري، ښه وخت.